ساعت د ورځې څلور بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته شر اخلاست. زه عصمت څاروان په دې خپرونې کې له خپلو همکارانو سره د افغانستان او نړۍ د وروستیو پیښو په باب معلومات درکوو. په دې خپرونې کې به واورئ چې په کابل کې د اووه پنځوس هیوادونو استازي له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې ژمنې څېړي. په دې اړه له یوه افغان چارواکي سره مرکه کوو. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې په مصر کې سیاسي بې ثباتي د پوځ د ضرب العجل تر پای ته رسېدو مخکې په زیاتېدو ده، او لږ تر لږه شپږ حکومتي ملیشه پېښور ته نږدې ووژل شول او لس نور ټپیان شول. خو لومړی توجه کړئ د افغانستان خبرونو ته چې قسیم سوله ملي وړاندې کوي.
د مالی وزیر وای اداري فساد د افغان حکومت پر وړاندې یو جدي ستونزه ده چې باید ورسره مبارزه وسی. د ملي امنیت ریاست وای په جلال آباد کې څه باندې 3000 کیلوګرامه امونیم نایټریټ نیولې چې وسلوال ورڅخه په چاودنو کې کار اخلي، او د هرات نوې ټاکل سوی والی وای د ګاونډي هیوادونو د مداخله پر وړاندې مبارزه د لکاري لومړیتوبونه څخه ده. بشپړ خبرونه نن په کابل کې د افغانستان د حکومت او د و پنځوس هیوادونو او مرستکونکو سازمانونو استازو غونډه وکړه، او د افغانستان په اړه د توکیو د کنفرانس کې په شویو ژمنو یې خبرې وکړې. د کنفرانس ته په وینا کې د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال وویل چې د اداري فساد اوس مهال د افغان حکومت پر وړاندې یوه لویه ستونزه ده. د یوې زده منم چې اداري فساد لا هم د یوې ستونزې په توګه پاتې دی. اداري فساد زموږ د مؤسساتو مؤثریت او مشروعیت زیانمن کړی دی. موږ دې ته اړتیا لرو چې مبارزه ورسره وکړو. تیر کال د توکیو په کنفرانس کې له افغانستان سره د څلورو کلونو لپاره 14 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وسوه. په دې کنفرانس کې افغان دولت له اداري فساد سره د مبارزې په ګډون بیلابیل تعهدات وړاندې کړل. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په جلال آباد ښار کې څه باندې 3000 کیلوګرام امونیم نایټریټ سره چې وسلوال مخالفین ترې په چاودنو کې کار اخلي نیولې دي. د ملي امنیت عمومي ریاست نن په مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې دغه مواد یې په یوې مازدا ډوله موټر کې لیوان داسه وسلو سره نیولې دي. د اعلامیې له مخې د دې موادو د انتقال په تور درې مشکوک کسان هم نیول سوي دي. د ملي امنیت ریاست ویلي چې دغه موادو په نیول کېدو سره د بیلابیلو تروریستي پیښو مخه نیول سوي ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مسولینو له قزاقستاني سوداګر وغوښتل چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال خانجان الکوزین نن په کابل کې د افغانستان او قزاقستان د سوداګرو یوې غونډې ته په وینا کې داسې وویل:
ما تجارتی بسیار غنی با قزاقستان داریم. فرصت های سرمایه گذاری در افغانستان در معدن و زراعت
دیوی مشله قزاقستان سره پراخه سوداګری لري. په افغانستان کې د کانونو او کرنې په برخو کې د پنګونې فرصتونه ډیر دي چې قزاقستاني سوداګر باید ورته پاملرنه وکړي. د قزاقي سوداګرو یو پلاوی کابل ته راغلی چې په افغانستان کې د پنګونې لپاره امکانات ارزیابي کړي. او روسي کورونی خبرم دا چې د هرات نوې ټاکل سوی والی وای د گاونډي هیوادونو د مداخله په وړاندې مبارزه له کاري لومړیتوبونو څخه ده. فضل الله وحیدین نن رسمن د سیمایي زور قانونو د ادارې د چارواکو لخوا د هرات د نوې والی په توګه د دې ولایت مسولینو ته ور وپیژندل سو. شغلی وحیدی د غرس ویل چې کوشش وکړي په هرات کې د سیمایي زور چارواکو ترمنځ اختلافات او په دې ولایت کې د مخدره موادو کښت لمنځه یوسي. فضل الله وحیدی چې د کونړ والی وو د داوچا سبا پر ځای د هرات د والی په توګه ټاکل سوی، شغلی سبا شاوخوا اونۍ مخکې استعفا وکړه. دا د افغانستان مربوط کورونی خبرونه. احمد شیبر به مدسمی او نړۍ له وروستي حاله خبر کړي.
لشتر لټه شپږ حکومتي ملیشه د پاکستان په شمال لویدیځ کې وشل شوې دي. د ملکی ادارې یو مشر نوید اکبر د ازادي راډیو مشال څنګه تنن وویل بریدکونکو پېښور ته نږدې د ملیشو پر وی پوستي حمله کړې ده. دغه مسول زیاته کړه چې په دې برید کې لشتر لږه لس امنیتي ځواکونه ټپیان شوي هم دي. د سرحدي ځواکونو مشر عبدالمجید مروت فرانس پریس اژانس ته وویل چې تر 500 ډیرو وسلوالو پر دې پوستي تیر شپه برید وکړ او جګړې نږدې یو ساعت دوام وکړ. بل لور ته د پاکستان پر شمال لویدیځ مشکوکې بې پیلوټ امریکایي الوتکې برید کړې دي. د پاکستان استخباراتي چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل بې پیلوټ الوتکې نن سهار وختي د شمالي وزیرستان د میرانشاه بازار په درپاخیل سیمه کې پر یو کور برید وکړ او ولس وسلوالي ووشل. د چارواکو په وینا دا کسان د حقاني ډلې وو. دغې ډلې ته واشنگتن د هغو وسلوالو په ډله کې چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پر ضد جګړه کوي تر ټولو د خطرناکې ډلې په سترګه ګوري. لکه چې په جون کې نواز شریف د پاکستان د سر اعظم په توګه لوړه وکړه، دا د بې پیلوټ الوتکو دوهم برید دی چې د پاکستان دننه کیږي. نواز شریف د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو د پای ته رسیدو غږ کړی او دا بریدونه د پاکستان پر حاکمیت تیری ګڼلی. د ایران منتخب ولسمشر حسن روحانی له حکومت او واکمنو مذهبي مشرانو وغوښتل چې د خلکو په شخصي ژوند کې نوره مداخله ونه کړي. په تهران کې روحانی نن مذهبي مشرانو ته په خپله تلویزیون وینا کې وویل خلک پریږدئ چې انټرنیټ استعمال کړي. د زیاته کړه چې دولتي رسنۍ باید د عادي خلکو پر ستونزو رپورټ ورکړي. روحانی چې په تېرو انتخاباتو کې 50% رایې خپلې کړې، د اګست په 3مه به رسما د ولسمشرۍ چارې پیل کړي. د روسیې په شمالي قفقاز کې د یوې اسلامي یاغي ډلې مشر له جهادیانو وغوښتل چې په روسیې کې یو لړ بریدونه وکړي او د 2014 کال د سوچي اولمپیک پر لوبو هم حمله وکړي. په هغې ویډیو کې چې نن د شمالي قفقاز د مسلمانو یاغیانو په ویبسایټ کې خپره شوه، داکو عمروف له ټولو مجاهدینو وغوښتل چې په سیمه او نورې روسیه کې پرېنږدي چې د ده په وینا شیطاني لوبې د دوی د نیکونو د هډوکو او د نورو مسلمانانو د هډوکو په بیه چې د تورې بهیرې په اوږدو په خپله سیمه کې تر خاورو لاندې شوي دي ترسره شي. داکو عمروف د امارت قفقاز په نوم د یوه اسلامي خپلواک هیواد پلوي کوي او د هغه مشري کوي. عمروف همداراز وویل چې هغه مخکینی اعلان بیرته اخلي چې له ټولو جهادي ډلو یې غوښتي وو چې په روسیې کې عملیات ونه کړي. ده وویل چې کرملین دې ته زموږ د ښه نیت په سترګه او کمزوري کتلی دي. په مصر کې سیاسي بې ثباتي د پوځ د ضرب الاجل تر پای ته رسیدو مخکې په زیاتېدو ده. پوځ ولسمشر محمد مرسي ته د کابل په وخت د نن تر 2 بجو وخت ورکړی چې له اپوزیسیون سره یو جوړجاړي ته ورسېږي. په میلیونونو کسانو اعتراضونه پیل کړي دي او د ولسمشر مرسي د استعفا غوښتنه کوي. محمد مرسي تېره شپه په خپله تلویزیوني وینا کې وویل چې له واکه به لاس وانخلي. څرنګه چې موږ دا ډاډ ترلاسه کولی شو چې د جنوري د 15مې انقلاب د هغه د هدفونو ترلاسه کول او د قانون ملاتړ له موږ نه غلا کیږي. مشروعیت زما ژوند دی. زه غواړم چې د خلکو د ژوند ساتنه وکړم. د مرسي او اپوزیسیون ډلو ترمنځ په شخړو کې 13 درویش کسان ووژل شول او له دې سره د یکشنبې له ورځې راپدې خوه د وژل شویو کسانو شمیر د مظاهرو په ترڅ کې 9 تنو ته ورسید. د مصر رسنۍ خبر ورکوي که چیرته ستونزې د پوځ تر ټاکلې نیټې هوارې نشي نو پوځیان به خپل سیاسي پروګرام پلی کړي. د رپورټونو له مخې ښایي پوځیان پارلمان چې اسلامي ډلې پکې برلاسه دي منحل کړي او یو موقت حکومت جوړ کړي. البته یو پوځي مشر رویټرز سره وویل چې دا اوازې رښتیا نه دي. او روسي خبرداري چې په فرانسې کې د افراطي شیارخي ملي چپې ګوند مشه د اروپایي پارلمان د مرستيالې په توګه خپل قانوني مسؤلیت له لاسه ورکړ او شایي د نژادي تبعیض له امله محاکمه شي. اروپایي پارلمان پرون په ستراسبورګ کې د لیون د یوې محکمې د غوښتنې له مخې د مارین لیپین مسؤلیت لغوه کړ. پر لیپین د نژادي توپیر ضد ای بي ټولنې هغه وخت د دعوې اقامه وکړه چې دی وویل په لارو کې د مسلمانانو عبادت د افراطي سیاستوالو یو سیاسي حرکت دی. د همدار از دغه مسلمانان له جرمني نازیانو سره مقایسه کړي دي چې یو وخت فرانسې نیولې و. اوس هم د افغانستان د سو شهرونو د هوا حالات
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو لمخې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د کابل او ځینو نورو ښارونو د هوا حالات د سانتیګراد په کچه 10 اټکل شوی دی. په کابل کې باسمان نیمورېز وي، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټای 19 اټکل شوی. په کندهار کې باسمان پاک او صاف شین وي، د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټای 15 اټکل شوی. په هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټای 20 اټکل شوی. په جلال آباد کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټای درویش ټټکل شوی. او په پای کې په مزار شریف کې به اسمان نیمورېز وي، د تودوخه لوړه درجه 24 ټیټای 22 ټټکل شوی.
سات څلور بجو نه دقیقې شوې. د ازري رادیو د خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. د و 50 هیوادونو استازو له افغانستان سره د نړیوال ټولنې شمنی وسیړلې. د افغانستان لوی درسیز وای پاکستان په څو اونیو کې د افغانستان جګړه پای ته رسولې شي. د افغانستان پر حکومت انتقاد کیږي چې د ټوکیو د کانفرنس شمنی نه دی پوره کړی. خو له اداري فساد سره د مبارزې افغان چارواکي وای
دغه تعهدات چې ټوکیو په کانفرنس کې ډېر مهم ساحو کې افغانستان کې کار شوی دی.
پاکستان په خپل خبره کې د افغان کډوالو د وسیدو موده وښته کړه. د افغانستان کرکټ بورډ هڅه کوي چې د کرکټ د نړیوال شورا غړیتوب ترلاسه کړي.
نو د منګ هڅه داسې ده چې په 2015 پورې به ان شاء الله موږ دې هدف ته ورسیږو.
د اونیس پروګرامونه هم لرو. افغانستان د انتقال په مرحله کې او د پټې خولې فریاد. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، افغانستان نن د یو مهم او لوی کانفرنس کوربه دی. په دې کانفرنس کې په توکیو کې د افغانستان له حکومت سره او د غرض له د نړیوال ټولنې د ژمنو په باب خبرې کیږي. په کانفرنس کې له افغان چارواکو سره پڅنکې له افغانستان سره د لسکونو مرسته کوونکو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استادو هم برخه اخیستې ده. د دې غونډې په پیل کې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو پر دوام، له فساد سره د مبارزې، د شذو د حقونو پر خوندیتوب او په افغانستان کې د راتلونکو شفافو او عادلانه انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار وشو. دا هغه مسایل دي چې د توکیو په کانفرنس کې پر خبري شوې وي او د افغانستان ژمنې ګڼل شوې وي. په دې اړه نور جزئیات نصیب شفق باندې کوي.
په دې ورځنی کانفرنس کې افغان حکومت او نړیواله ټولنه یو بل ته حساب ورکوي چې په تیر یو کال کې خپلې کړې ژمنې څومره او څنګه عملي کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو او مالیه وزیرانو او د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذي د چهارشنبه په ورځ د دې کانفرنس په پیل کې په افغانستان کې شته ستونزې او پرمختګونه بیان کړل. د افغانستان د مالیه وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال وویل چې اداري فساد لا هم په دې هیواد کې یو ستون زده، خو د مخنیوي لپاره حلې ځلې دوام لري. ډاکټر زاخیلوال د بیلګې په توګه د کابل بانک بحران ته اشاره وکړه او ویل چې د دې بانک د پیسو او ملکیتونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره مهم اقدامات شوي. دای وای فساد د یوې ستونزې په توګه لا هم شته. تاییدوو چې د پدیدې زموږ حیثیت ته زیان رسولی او زموږ د نهادونو پر مشروعیت منفي اغیزې کړي. موږ دې ته اړ یو چې له دې پدیدې سره په پراخ ډول مبارزه وکړو. د کابل بانک د قضیې په اړه د پاموړ پرمختګونه شوي او د دې بانک د پاموړ پیسې بیرته ترلاسه شوي. تر اوسه چې د دې بانک نقدي پیسې او جایدادونه ترلاسه شوي، څه باندې 315 میلیونه ډالر کېږي. د مالی وزیر له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د امرستو د لګولو سرنګوالي ته هم اشاره وکړه او ټینګار وکړ چې د دې امرستو ډیره برخه باید د افغان حکومت د بودیجې له لوري ولګول شي. ډاکټر عمر زاخیلوال وویل چې افغان حکومت د راتلونکو شفاف او عادلانه انتخاباتو په ترسره کولو، د بشر د حقوقو په خوندي کولو او د ښځو د حقوقو په برخه کې د لاسته راوړنو په ساتلو ژمن دی. په دې کانفرنس کې له لوړپوړو افغان چارواکو سربیره د 50 وادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه لري. په عین حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وویل چې دا هیواد باید له نړیوالې ټولنې سره په بیلابیلو برخو کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. یان کوبش ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید له اداري فساد سره جدي مبارزه وشي، ځکه چې د دې په خبره دا کار له دې هیواد سره د نړیوالو د امرستو د دوام او د خصوصي سکتور لخوا د پانګې اچونې لپاره ډیر مهم دی.
I noted the commitment of the government and encourage it
دای وای د حکومت ژمنه برجسته کوو او د دې ته هڅو چې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د خپلواکۍ د ساتنې لپاره لازم اقدامات وکړي. له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت له وروستي هڅونه هرکلی کوو. له دې پدیدې سره د مبارزې لپاره لا حساب ورکونی او شفاف حکومتداري ته اړتیا شته. له فساد سره مبارزه د مرستندوی هیوادونو او پنګاچونکو ډاډ زیاتوي. د توکیو کانفرنس تیر کال د جولای د میاشتې په 8 نیټه په جاپان کې جوړ شو. په دې کانفرنس کې مرستندوی هیوادونو د زینو شرایطو په وړاندې کولو سره ژمنه وکړه چې تر 2014 میلادي کال پورې به له افغانستان سره سباندې 14 میلیارد ډالر مرسته وکړي. افغان حکومت په توکیو کانفرنس کې له نړیوالې ټولنې سره ژمنه کړې و چې له اداري فساد سره به ټینګه مبارزه کوي. راتلونکي انتخابات به شفاف او عادلانه ترسره کوي او د بشر د حقوقو د خوندي کولو لپاره به جدي هڅې کوي. کاتس هم افغان چارواکی وایي چې په دې برخو کې ډېرې هلې ځلې کړې، خو څېړونکي تر سره شوي کارونه کم بولي او ټینګار کوي چې باید نور اقدامات هم وشي.
کاتس هم پا پر افغان حکومت انتقادونه کیږي چې د ټوکیو له کانفرنس وروسته هم له فساد سره په مبارزه کې د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. خو له اداري فساد سره پر مبارزې د څارنې د ګډ او خپلواک بورډ رئیس یاسین عثماني وایي چې د دې کانفرنس یو شمېر تعهدات عملي شوي دي. زموږ همکار احمد زبیر ژمن له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې دا د یو کال پوره کیږي د افغانستان په اړه د ټوکیو په کانفرنس کې شوي ژمنې څومره عملي شوي. شغلی عثماني په دې اړه وویل:
بله، که دغه تعهدات چې د دواړو خواوو ترمنځ موافقې ته رسېدلې دي، د ترکیو په کنفرانس کې او د بل خوا افغانستان په پنځو ساحو، ډېر هغه مهم ساحو کې چې تعهدات د دغه ساحاتو په بنسټ جوړ شوی دي، په افغانستان کې کار شوی دي. یعنی که تاسې دا د کنفرانس د متن او د کنفرانس د اجنډا اوراق او پانی وګورئ، تاسو ته به معلوم شي چې افغانستان په دغه یو کال کې هغه کارونه چې ورته سپارل شوی و او تعهد شوی تر ډېر ځایه پورې اجرا شوی دي.
عثماني صاحب، که په ګوته کړو چې کوم کارونه شوي، مثلا
د انتخاباتو په باره کې چې انتخابات باید ډېر عادلانه شي، هغه د قوانین جوړ سو، قوانین توشیح سو، د قوانین د تطبیق لپاره اوس آماده شوی دي. دا یو ډېر مهم کار و چې وسو، مثلا د ښه حکومتداري او د قانون د حاکمیت او د بشري حقوقو په هکله هم کارونه شوی دي. مثلا د ښه حکومتداري لپاره مبارزه د فساد په باره کې دي چې ډېر ارګانونه هغه اوچت ګامونه اخیستي دي، لکه استر محکمه کې ډېر تحولات راغلي دي، ډېر کارونه ساده شوی دي. خلک چې دوی ته مراجعه کوي، د پخوا په شان دونه شکایتونه نسته. کارونه چې د مخه مثلا په ورځو په میاشت کې نه اجرا کېدل، اوس په یو غړي په یو څو دفعو کې اجرا کیږي.
عثماني صاحب، تاسو د فساد سره مبارزه یاد کړه، په دې برخه کې د کابل بانک مسله ډېره مهمه ده، د فساد په ضد باندې مبارزه کې، او نړیواله ټولنه هم په دې باندې ډېر تاکید لري، ځکه د 900 یا څه باندې 900 میلیون ډالر مسله ده. خو موږ تاسو ولیدل چې په محکمه کې په دې قضیه کې هغه لویه سزا چې ورکړ شوې ده، دوه نفر ته تر 50 کلونو پر بند ده. نو څه فکر کوئ، دغه مبارزه نړیواله ټولنه د قناعت وړ ده یا د موږ پر مختګ ویلی شو؟
د کابل بانک مسله دغه بحرانونه داسې په هر مملکت کې داسې پیښیږي. د محکمې د فیصلې په هکله به تاسو ته وایم چې دا چې مثلا دوه کسو ته سزا ورکړ شوی دي او نورو ته هم دوننه، دا جزایی حکمونه ډېر مغلق او پیچیده دي. نو په دې اساس تاسو ته هم به معلوم وي چې سالنوال استناد غوښتونکي
د پیسو د بیرته ترلاسه کولو په برخه کې هم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. هماغه شاوخوا 200 میلیونه ډالر چې وایي ترلاسه شوي، لغونه اضافه څه کارو نه شو.
پیسې خو یو څه پیسې چې مثلا په افغانستان په دننه کې او جایدادونه وو، هغه تاسو ته معلوم ده چې 200-250 میلیونه ډالر نقدي شوی دي. او هغه پیسې چې خارجي بانکو ته انتقال شوی دي، دولت لخوا، د اماراتو د دولت سره او د نورو ممالکو سره تفاهم روان دي، د عدلي قضایي د لارې څخه او د وزارت خارجه له لارې څخه هغه پیسې چې هغو بانکو ته تللی دي، ډېرې مجمع شوی دي.
یعنی تاسو دغه اقدامات به هم کافي بولئ؟
خو دوغونه اقدامات چې کېږي د امکان په ساحه کې کېدای شي چې حکومتونه سره متقابل تفاهم ولري، نو کېدای شي چې دا به اصل نتیجه ورکړي. نو افغانستان هم د امارات سره تفاهم په حال کې دی چې هغه پیسې چې د امارات په بانکو کې موجود دي، هغه به ژر افغانستان ته به مسترد شي.
له اداري فساد سره پر مبارزې د څارنې د ګډ او خپلواک بورډ رئیس یاسین عثماني و چې د هغو انتقادونو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې چې افغانستان د فساد په برخه کې خپلې ژمنې تر اوسه پورې نه دي عملي کړې.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. ساعت 4 بجې او 40 دقیقې کیدونکې دي. د ازادي رادیو د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې چې له 4 نیمه بجې وروسته یې اورئ، دوه اونیس پروګرامونه لرو. افغانستان د انتقال په مرحله کې او د پټې خولې فریاد، دا دواړه پروګرامونه تقریبا نوي دي. د افغانستان د ملي اردو لوی درسي جنرال محمد کریم وایي که پاکستان وغواړي نو د افغانستان جګړه به په میاشتو کې نه بلکې په اونیو کې بند شي. جنرال کریمی زیاتوي پاکستان د افغانستان پر طالبانو ډیر نفوذ او کنټرول لري. دوی کولای شي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ډیر څه وکړي. د جنرال شرقا کریمی د څرګندونو غټ کې فرح واد وړاندې کوي.
د افغانستان امنیتي مقامات وایي گاونډي هیوادونه له دې سره مخالف دي چې کابل او واشنگتن پر امنیتي تړون لاسلیک وکړي. گاونډي هیوادونه په افغانستان کې د نامنوي په زیاتولو د سولې د حلو ځالو په لار کې خندونه جوړوي. د افغانستان د پوځ لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې ته وویل که پاکستان په رښتیا غواړي چې په افغانستان کې سوله راسي او په دې لاره کې کوټلي ګامونه پورته کړي نو په څو اونیو کې به د افغانستان جګړه پای ته ورسیږي. جنرال کریمی وایي څرنګه چې افغان طالبان د پاکستان په کنټرول کې دي، پاکستان کولای سي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې ډیر کار وکړي. د جنرال کریمی په وینا که پاکستان په خپل هیواد کې هغه مدرسې چې بنسټپال او ترهګر پکې روزل کیږي وتړي نو په څو اونۍ کې به زموږ په هیواد کې جګړه پای ته ورسیږي. د افغانستان لوی درستیز جنرال کریمی د مشرانو جرګې په غونډه کې وویل د افغانستان د ملي اردو د پیاوړتیا او تجهیز کولو لپاره باید اساسي تدبیرونه په پام کې ونیول سي. نو موري زیاتوي
د ملي اردو د اساسي جوړښت لپاره د آینده لپاره باید فکر وشي. دا پیشنهادونه شورای امنیت تم شوي دي، موجودي مقویوي نه لرو، هغه څه چې لازم ده توپچی نه لرو، امکانات د استخباراتي انجینري ضد ماین چې د دښمن ټول فشار په ماین باندې دی، د دې لپاره باید اساسي تدابیر وسنجول شي. موږ ټول په دې پوهیږو چې مشکلات یوازې جنګ له دښمن او طالب سره نه دی. موږ درې دېرش کاله په جنګ کې یو، مشکلات مو لیدلې دي، اقتصادي بنیاد نه لرو. ما پیشنهاد دادی وای مقننه اجرایه او امنیت ملي ارګانه محلي قضایه د ټول دي رهبری دي کینی تصمیم دی ونیسی چې څه باید وشي.
در از ملي امنیت مرستیال محمد یاسین زیا هم د سیشن بی په ورځ د مشرانو جرګې په غونډه کې د افغانستان روانه جګړه ډیره پیچلې وګڼله او زیاته کړې چې گاونډي هیوادونه د افغانستان په کورنۍ چارو کې مداخله کوي. دی وایي
درگیری هایی که در سرحدات افغانستان بین ملیشای پاکستان یا اردوی پاکستان
در افغانستان و پاکستان پا گرد پولی که در ملیشا قواه و در افغانستان در سرحدی زواکونو ترمند نشتی در پاکستان لپاره شا پیغام نو. در از پا افغانستان که در امنیتی قواه و پاملاتر پراخی مظاهره در دی سبب سوی چه در پاکستان استخباراتی سازمان او طالبان چه در پاکستان پا حکم عمل کوی پا گرد همکاری در توده هوا پا پلمه پا خپل هیواد که مدرسی و تری سو افغانستان تا یه انتقال کری. تا په داسې حال کې چې د پاکستان نوی صدر اعظم نواز شریف تیره اونۍ د برتانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره په خبرو کې وویل پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات تامین کولو ته ژمن دی، خو د افغانستان ولسمشر حمید کرزی بیا وایي پاکستان په افغانستان کې دوه مخي سیاست مخته بیایي او غواړي چې په افغانستان کې د دوی لاسپوڅي حکومت جوړ شي.
په همدې حال کې پاکستان نن د افغانستان د لوی درسیز دا څرګندونې رد کړې چې که پاکستان له زړه وغواړي د افغانستان دولس کلنه جګړه په څو اونیو کې پای ته رسولی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل دا تور چې طالبان د پاکستان تر کنټرول لاندې دي او به افغانستان ته لیږي هیڅ اساس نه لري، موږ یې په کلکه ردوو. د افغانستان د ملي اردو لوی درسیز جنرال شرقا کریمی لکه څنګه چې په دې راپور کې مو واورېدل په یوه مرکه کې ویلي پاکستان که په افغانستان کې له زړه وغواړي نو جګړه په څو اونیو کې پای ته رسولی شي. د پاکستان د سرحدونو او قبایلو وزیر عبدالقادر بلوچ افغانستان ته د خپل سفر په مهال د افغانستان د مهاجرینو له وزیر او د ملګرو ملتو د کډوالو له ادارې یا یو این ایچ سی آر سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړی چې له مخې به یې افغان کډوال د 2015 کال تر پایه په پاکستان کې اوسېدای شي، خو تر دې دمه د پاکستان حکومت په دې باب رسمي اعلان نه دی کړی. نور تفسیر د زبیح الله شفق په دې راپور کې واوري.
دا پریکړه د هیواد د مرکزی حکومت د ملګرو ملتونو سازمان د کډوالو د ادارې یو این سی آر او د افغانستان حکومت ترمنځ تر خبرو اترو وروسته وشوه. د پاکستان د سرحدونو او قبایلو وزیر عبدالقادر بلوچ افغانستان ته د خپل سفر پر مهال د هغه هیواد د مهاجرینو له وزیر او له یو این سی آر سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ چې له مخې به افغان کډوال د 2015 میلادي کال تر پایه په دغه هیواد کې اوسېدای شي. تر دې وړاندې د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې میشتو افغان کډوال ته د 2013 میلادي کال د جون وروستۍ نیټه ټاکلې وه چې دوی د بیرته هیواد ته ستانه شي. په پېښور کې میشت افغان کډوال د دغې پریکړې هرکلی کوي. په دې اړه یو تن افغان کډوال ازادۍ راډیو ته وویل:
موږ د پاکستان حکومت نه ډېر زیات خوشحاله یو چې موږ د پاکستان کې اوسېدو یو څه موده نور هم وخت راکړه. په دې خاطر چې که موږ اوس همدغسې یو دم خپل وطن ته افغانستان ته لاړ شو نو دا موږ ته هم ډېر نقصان کوي او افغانستان ته هم موږ څه ګټه نشو ورکولی. په دې خاطر چې دلته موږ ژوند کوو، سبقونه وایو، کار مخته بوځو او خپل روزمره دغه دلته داسې موږ لکه یو څه باید زده کړو، یو څه حاصله کړو چې خپل وطن ته لاړ شو نو خپل وطن ته بیا خدمت وکړی شو. او که موږ همداسې دلته سبقونه مونه وایو او یو څه شی زده نه کړو او بیا چې خپل وطن ته لاړ شو نو هلته موږ ته هېڅ فایده نه راکوي. دا زموږ دا دونه وخت هر څه ضایع ځي. نو د پاکستان حکومت نه موږ ډېره مننه کوو چې موږ ته دا په پاکستان کې د اوسېدو یو څه وخت نور هم راکړو.
بلخوا دوی دا اندېښنه هم لري چې د کارتونو د نن یو کېدو له امله به دوی له ستونزو سره مخ شي.
د پاکستان حکومت نه موږ دا هیله کوو چې باید څومره زر چې کېږي موږ ته دا کارتونه نوي کړي. په دې خاطر چې دا کم کارتونه چې اوس موږ ته راکړل شوي دي دا ایکسپایر شوي هم دي. نو موږ په دې باندې نه کوم سبق دغه کولی شو او نه چرته سفر کولی شو. په دې خاطر چې موږ کله کم سفر کوو یا چې کم ځای ته ځو د پاکستان په هر ځای کې نو پولیسانو ته چې موږ دا کارت خو یا کوم بل لاسي ادارې ته نو هغه موږ ته هم وایي چې دا خو ایکسپایر شوی دی، وخت تیر شوی دی، په دې باندې موږ ته داسې کومه فایده نه رسیږي لکه یو د وطن کې اوسېدلو یو دغه ته ذریعه چې وي. نو موږ ډېره هیله کوو د دې حکومت نه چې باید دا کارتونه څونه زر کېږي موږ ته نوي کړی شي.
کله چې مو په دې اړه په اسلام آباد کې د یو این سی آر له ویاندې دنیا اسلم خان وپوښتل چې ولې پاکستان تر اوسه پورې په دې اړه رسمن اعلان نه دی کړی، نو هغې ویل چې په پلان کې د جولای د میاشتې په 10 نیټه لاسلیک شوی تفاهم لیک د وروستۍ حتمي پریکړې لپاره د پاکستان کابینې ته ولي. هغې زیاته کړه په دغه تفاهم لیک کې د پخوا په نسبت دا ځل د افغانانو لپاره ډېرې اسانتیاوې په پام کې نیول شوي دي.
بالکل کوم چې ډسکشن یا خبرې شوي دي هغه کې درې سره کوم پاکیانې دي، یعنی یو ان ایس آر، پاکستان، افغانستان. د پاکستان حکومت او د افغانستان حکومت په داشي باندې رضامندي ظاهره کړې ده چې نوي کارډونه به ورکول کېږي په دې کې. او د نو کارډونو سره سره یو ان ایس آر دا وایي چې دا کارډونو سره په کار ده چې یو څه حقوق هم ورکول شي. هغه خالي پروټیکشن ډاکومنټ نه یې کله اوس کې دی، مثلا افغانانو ته دا حق ورکول دي چې هغه سیم کارډ واخلي او ورسره ورسره په بینکونو کې اکاؤنٹ ولري. نو دا هغه شان دي چې پاکستان حکومت او یو ان ایس آر لخوا شته چې په نوې سټریټجي کې دا شان کې واچول شي او نوې کارډونه لپاره هم چې نوې کارډونه ایشو کوي نو جلد از جلد یو سټریټجي اعلان وشي چې دا کارډونه ژر به ژر او خلکو ته ورکول شي.
دنیا اسلم خان وایي چې تر اوسه پورې لا دا تصمیم نه دی نیول شوی چې آیا د افغان مهاجرینو کارتونه نوي شي یا د همدې کارتونو د اعتبار نیټه ور زیاته شي. د هغې په وینا د دې پریکړه به د یو این سی آر او د پاکستان د نادره دفتر د مسؤلینو ترمنځ تر خبرو اترو وروسته کېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې لخوا ترسره شوې سروې ښایي چې دا مهال په پاکستان کې نږدې 14,000 رجستر شوي افغان کډوال اوسېږي چې ډېره برخه یې د خیبر پختونخوا، بخاري سیمو، د دې ایالت په شاوخوا کیمپونو او نورې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې میشت دي. دوی اندېښنه لري چې که چیرې د پاکستان د نوي حکومت د کابینې لخوا د هغوی د اوسېدو موده تمدید نه شي نو دوی به له ډېرو هر اړخیزو ستونزو سره مخ شي. ذبیح الله شفق، ازادۍ راډیو، پېښور.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو: افغانستان د انتقال په مرحله کې او د پټې خولې فریاد.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
بینوم اوریدونکي لیکلي چې د هیواد ازادي او آبادی یوازې او یوازې په سوله کې ده. سید رحیم له غزنی څخه لیکلي چې وای اندر ولسوالۍ ته په زیات شمیر طالبان راغلي، له مرکزی حکومت څخه غواړو چې د دغو کسانو مخه ونیسي. ثاقب ولیزی له کندهار څخه لیکلي افغانستان باید بلوچان لا تقویه کړي. یو بل اوریدون کې سلیم دانش لپکتیا څخه لیکلی وای طالبان د سولې له خبرو سره په یو وخت بریدونه کوي او په داسې حالت کې له هغوی سره روغه نشي کېدی. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. د آزادي رادیو په دې خبرونه کې لاندو خبرونو وروسته دوه اونیس پروګرامونه لرو. ساعت څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. اوس توجه وکړئ د دې ساعت لاندو خبرو.